سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سوې. نن د خالی ورځ د 2015 کال د اکتوبر 14 ده. د مشال ریډیو د نن ورځې نصاحت خبرونو په لومړي غړي کې موزا عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومند هرکلی کوو. هیله ده روغ جوړ او خوشحاله بیاست. په روانه غړي کې د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، افغانستان، ترکی او روس په اړه رپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او سندرې دراوړو. خو پایل له خبرونو کوو. وړاندې کوونکی دی اسرار عالم مومند.
امریکا به د پاکستان د جوهري وسلو د امنیت پړه د اندېښنو په باب د دې هیواد له وزیر اعظم سره خبرې کوي. د پاکستان الیکشن کمیشن د سینیټ کامیاو صوبایي اسمبلیو د 202 غړو غړیتوب معطل کړی دی. او د افغانستان دفاع وزارت وایي د ملي اردو امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د افغانستان په 11 ولایتونو کې 3 نوي مشکوک اترګر وجل شوي دي. اوس خبرونو تفصیل. امریکا به د پاکستان د جوهري وسلو د امنیت په اړه د اندېښنو په باب د دې هیواد له وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې کوي. دا خبره سپینې ماڼۍ د اکتوبر په 15 کړې. ټاکل شوې چې پاکستان وزیر اعظم به راتلونکې اونۍ امریکا ته ځي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما انتظامیه اندېښنه لري چې کېدای شي پاکستان د یوې وړوکې تاکتیکي جوهري وسلې ځای پر ځای کولو ته نږدې وي او د وسلوالو لاسو ته د دغې وسلې د پرېوتو مخه نیول به ګران وي. نیوچانز ورځپاڼې د تېر زیارت په ورځ رپورټ ورکړی و چې د اوباما انتظامیه په دې لټه کې ده چې پاکستان د هغو مزایلو ځای پر ځای کولو څخه منع کړي کوم چې د هندوستان څخه لری فاصله باندې هم د هدف ویشتو صلاحیت لري. نو د ورځپاڼې په خبر هم دغه وجه ده چې د پاکستان د جوهري وسلو د محدودولو لپاره د یو داسې ممکنه تړون هڅې روانې دي چې پکې جوهري ټیکنالوژۍ ته د رسۍ په شرایطو کې نرموالی اهم شامل دی. خو د سپینې ماڼۍ ویان د جاسټ ارنش د پاکستان د اټومي پروګرام د محدودولو په اړه د یو اټومي تړون امکاناتو ته اهمیت نه دی ورکړی. د پاکستان الیکشن کمیشن د سینیټ کامیو صوبایي اسمبلیو د 202 غړو غړیتوب معطل کړی دی. د الیکشن کمیشن یو ویان د خورشید عالم پرون مشال ډول ته ویل چې د دریو وفاقي وزیرانو په ګډون د سینیټ 43، د کامی اسمبلی 28، د پنجاب اسمبلی 133، د خیبر پختونخوا یو کم 40، د سند 26 او د بلوچستان اسمبلی 9 غړو د خپل آمدن او اساسو ګوشواري نری جمع کړي. نو په دغه وجه د دوی غړیتوب معطل کړی شوی دی. خورشید عالم زیاتوي تر هغه وخته دا ممبران خپل کار نشي کولی تر څو چې یې ګوشواري نوي جمع کړي او د دوی غړیتوب به معطل وي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ملي اردو امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د افغانستان په 11 ولایتونو کې 3 نوي مشکوک اترګر وجلي او 45 یې جوبل کړی دي. دفاع وزارت په دې اړه پرون په خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې 6 مخالفه وسلوال یې ژوندي هم نیولې دي. وسلوال طالبانو پر دې اړه څنګه ویلي؟ د کندوز د چارداری او قلعه زال ولسوالیو په کلو بانډو کې عملیات دوام لري. د چارواکو په وینا یوازې د شترچی ولسوالی لا هم د طالبانو په لاس کې ده. د کندوز ولایت سرپرست حمدالله دانشی پرون مشال ډیو ته ویل نوموړی وایي زه هیله من یم چې د ښاغلي ولسمشر قطعي ژمنې چې د کندوز ولایت له خلکو او امنیتي ځواکونو سره یې کړي په اوسني وخت کې له طالبانو سره د خلکو نفرت ته په کتو سره باور لرو چې د هغوی مرکزونه به له منځه ولاړ شي. افغان ولسمشر اشرف غني تر ورځه کندوز ته ولاړ او هلته یې د پوځیانو او پولیسو د دوو مرکزونو د جوړولو ژمنه وکړه. اټلی په پام کې لري چې د یو بل کال لپاره په افغانستان کې خپل ځواکونه پرېږدي. دا خبره د اټلی وزیر اعظم د جمعې په ورځ وکړه. یو وروسته تر دې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت تمدید کړ. د اټلی په وینس پونتون کې د وینا پر مهال نوموړي ویل اټلی په افغانستان کې د 2 کلونو راهیسې موجودګي لري او اوس مهال هغوی د امریکا غوښتنه مني چې تر یو بل کاله په افغانستان کې پاتې شي. امریکا خبرداری ورکړی چې د ایران له لورې د بلیسټیک مزایلو د ازمایني مسله به د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره شریکه کړي، ځکه چې دغه توغندي اټومي وسلې وړی شي او دا د ملګرو ملتونو له بندې څخه ښکاره سرغړونه ده. ایران د اکتوبر په 10مه د منځني واټن د توغندي چې د اټومي وسلې د انتقال صلاحیت لري ازماینه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سامنتا پاور تیروز ویل دا ازماینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1999 قرارداد ښکاره سرغړونه ده. د دې قرارداد له مخې ایران باید د داسې توغندیو ازماینه ونه کړي. امریکا پر دې پیښه رپورټ چمتو کوي چې په راتلونکو ورځو کې د امنیت شورا هغې کمیټې ته ورسوي چې د ایران بندیزونه ساري او په مستقیم ډول به یې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سره شریک کړي. د روس دفاع وزارت وایي د ترکیې له پوځ سره یې په شام کې د روس د پوځي الوتکې په اړه مستقیمه رابطه کړې ده. د هغې څو ساعته وروسته چې ترکیه یو ناپیژندلې بې پیلټ الوتکه هغه وخت وویشته چې له شام څخه د ترکیې هوایي حدودو ته ننوته. په همدې حال کې د روسیې د بنو چارو مرستیال وزیر ویلي چې دی به په استنبول کې د اکتوبر په 14مه له ترکیې چارواکو سره سلا وکړي. ترکیې چارواکو د بې پیلټ الوتکې د لویدو ځای ته د پلټنې یوه ډله لیږدولې ده تر څو معلومه کړي چې دا الوتکه چې د ترکیې له کیلس نومي ښار سره نږدې ولویده چا چلوله. او هنګري وایي بېګا د شپې یې له کرویشیا سره سرحد تړلې تر څو د پناه غوښتونکو مخه ونیسي. د هنګري د بهرنیو چارو وزیر د سرحد د بندولو اعلان پرون د اکتوبر په 14مه وکړل. د هغې وروسته چې د هنګري د ملي امنیت چارواکو په خپلو کې یوه غونډه وکړه. دا اتر دی محل د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
خبرونه مو له اسرار عالم مومند واوریدل. په سلام پښتونخوا کې دا مهم رپورټونه لرو. پولیسو د خیبر پښتونخوا په پېښور ښار کې د لټون عملیات پر مهال تر اتیا زیات کسان د ترګري په شک نیولې دي. د خیبر ایجنسی لوړګي اوسیدونکي د بنیادي سهولتونو د نشتون شکایت کوي.
کم روډ مېمنګ راځو دا بهخي ختم دی. د علاقې بو مشکلات د سکلو بو هسپتالونو هم ضروري دی. هسپتالونو کې چې ډاکټران راشي او ډیر زیات راشي.
په پاکستان کې مشت افغان کډوال وایي د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنري د دوی لپاره مرستې کمې کړې نو اغیز یې څه سوې دی.
ایجوکیشن برخه کې همدارنګه د صحت په برخه کې مشکلات زیات شو.
د پاکستان په مرسته د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبرې اترې لا هم د ځان شکار دي. افغان حکومت یې د بیا پیل لپاره ځینې شرطونه لري خو اسلام آباد بیا پر له پلسې هڅه کوي چې مذاکرات له سره پیل شي. ولې پاکستان تر افغانستان په مقابله کې زیاته دلچسپي لري؟
پاکستان ځان یو ډول په انزوا کې ویني او غواړي چې یو لوبه شروع کړي. ما باور درم چې پاکستان نه غواړي چې بیا هم سوله وکړي، فقط غواړي فرصت وګټي او وخت وګټي.
کشمیر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره. تاسو مشال ریډیو اوري او سم د خبرونی د فایل رپورټ راځو. د پاکستان انتخابي کمیشن د سینټ کامی او صوبای اسمبلی د 202 او غړو غړیتوب ماتله کړی دی. د دې نور تفصیل څه دی را سره د ټلیفون پر لاین له اسلام آباد څخه د مشال ریډیو خبريال ریاض مسخیل دی. ریاض خان تاسو سره کلی کوم که مهرباني وکړي په دې اړه نور تفصیل را سره شریک کړئ.
جی ډیر مننه عبدالحی کاکل. دغه چې کوم تاسو ذکر وکړو چې د 202 یا غړو چې کوم غړیتوب دی دی کې د سینټ دیارلس ممبران دي. دغه رنګ کمی سملې 25 دي. د خیبر پښتونخوا یو کم سلویخ، د سینټ شپږیش، د پنجاب سملې 130 او نه ممبران چې کوم دغه د بلوچستان سملې دي د غړیتوب معطل کړی دی. په دې کې درې وفاقي وزیران سردار یوسف قرم دستگیر او پیر امین الحسنات هم شامل دي چې هغې خپل د آمدن چې کومې ګوشواري دي هغې په الیکشن کمیشن کې نه دي جمع کړي. دغه رنګ د قبایلي سیمونه د هلال رحمان، بلال رحمان، تاج محمد افریدي، جمال الدین کیسر جمال په ګډون یو شمېر غړي دي. بیا د خیبر پښتونخوا ضیاءالله افریدي دی، شوکت یوسف زی دی، عارف یوسف خو یاسین خلیل، افتخار مشوانی، زاید دورانی، دغه رنگ لطف الرحمن او نور اسدزاده ثنا الله دا خیبر پختونخوا غړي چې دي غړیتوب یې هم معطل کړی دی. د الیکشن کمیشن چې کوم د مطبوعاتو افسر دی، د هغه په وینا چې تر څو پورې دې غړو خپلې ګوښوارۍ نه وي جمع کړي، خپل آمدن او خپل چې کوم د دې اساسي دي هغه اوس الیکشن کمیشن ته تر څو نه څرګندې کړي، تر هغې پورې به د دې غړیتوب معطل وي او دی په اسمبلو کې یا په سینټ کې څه قسمه کاروایي کې هم برخه نشي اخیستی، او دغه رنګ دي چې کوم متارکه محکمې دي یا کارونه دي نو هغه هم دي نشي کولی، دا هغه مطلب د قانون په دایره کې نه راځي، قانون نه بار دي. الیکشن کمیشن وایي چې موږ دا کوم اقدام کړی دی نو دا چې کوم د آئین د هغه لاندې دي اجازه ورکړی شوی دی د سیکشن 25 اے، د هغې تر لاندې دي چې کوم دی نو دا کاروایي کړې ده، او تر څو پورې چې دي ګوښوارۍ نه وي جمع کړې تر هغې پورې به دا غړي معطل وي. جی
ډېره مننه ریاض مسخیز په دې اړه تاسو تفصیل راکړي.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باخته رستوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
مشال ریډیو ریوسم جو خیبر پښتونخوا پېښور ښار ته زموږ همکار شبیر جان سره د ټلیفون پر لاندې خبر دادی چې د خیبر پښتونخوا پولیسو په پېښور ښار کې د لټون عملیات کړی دي او یو شمېر کسان په شک کې نیولې دي، سی ګواکې دوی باندې د ترګري د پېښو کولو شک دی. شبیر جان را سره د ټلیفون پر لاندې ماخل د ټلیفون لیکه پرېسو خو سړي بیا راغی ټلیفون باندې. شبیر جان تاسو راتو اسس په پېښور کې د لټون عملیات څه وی دي، په دې اړه تفصیل څه دی؟
بالکل د هیکا خپل د تقریبا د محرم شروع کې نه وړاندې دا خبر په صفه ځتره برخو ته کولی په پېښور کې په خوښي ته لټون عملیات پیل شوی دي او د روزانه په بنیاد باندې یو شمېر خلک نیول کېږي. پرون هم تقریبا د 500 نه سیوا کسان چې کوم ایس ایس پی اپریشن نه ډاکټر نیت صحیح د هغې د وینا تر مخه 500 نه سیوا کسان د پېښور د جرایدل سیمو نه یا کسوت نه دغه شنه کوټوالیا نه او اورمونو نه نیول شوي دي چې پکې غیر قانوني افغان کډوال هم شامل دي. خو دوی دا هم چې د روزانه په بنیاد باندې 500 پېټه کسان هم نسی خو کم کسان پر ټولو کې صفاوي نه هغه واپس کړي چې باندې شک وي دا غیر قانوني وسلې دغه شنه نور ځنی هغه بیا ځان سری ساري.
نو دوی یعنی دغه لټون عملیات ولې کوي، دوی څه وایي؟
نو یو هو کاکر چې کوم د محرم څنګه محرم یا شروع شوه دا نو دغه د وځي هم د لټون عملیات پیل شوه دي، ځکه چې زه به تاسو دا وایم چې پرون د خیبر پیښور کې کوم د پولیسو پیښور خار مشر دی سی سی پی مبارزه خان هغه هم یو پرېس کانفرنس کړو هغه دغه ویلو چې را پرون دی د اورمړو په شمشتو کې لیکي دا یو خالص کول نه دي ته تلم نه شو چې په شپه خپل کو جیکټ هم له شو دي اتلس کې بار دي مواد دي کلاسي بمون هم دي دا وي هم دغه وینا وا چې دا خلکو چې کوم مقصد او هغه پر روان د محرم په نحمو بل څه باندې مختلف او د خار د نه کوم جریسونه غړ غړ د شیګانو روانو د هوی هدف او دا شان دی چې تر هغه دغه لټنی عملیات روانې تر څو چې محرم تیر شي ویني او دا غي نورسته هم د څه قسمه
او یو بل موضوع دا ده چې خبر راغلی چې د خیبر پښتونخوا چې کوم سرکاري څانګې دي چې کوم هغه خپل چې کوم د دوی ارېسټ هاوسونه ولو هغه او د سیاحت چې کومه محکمه ده هغه ته حواله کړي دي، د دې تفصیل څه دی؟
بالکل کاغذ چې دا سم د وړاندې خیبر پښتونخوا مدغه پریکړه کړې و او تقریبا دو درې رسخوص چې کوم سرکاري خلکو یا سرکاري محکمو د استعمال یو هغه د عام ولس لپاره پرانستل وي او د خیبر پښتونخوا چې کوم سرکاري محکمه دغه ته حواله کړي دې پرون نه شپږ نور دغه شان چې کوم سرکاري رسخوص وي دا د ستوب نه زینو د سلګری په زینو کې په خصوصي په ګلیاتو کې دغه شان په کلام کې به هغه شپږ نور هم حواله کړي دي او په دې مقابله د خیبر پښتونخوا وزیر دا وینا و چې کمی د درې رسخوص دي څلور میاشتې مخکې د عام ولس لپاره پرانستل کړي وي نو هغه کې تقریبا حکومت په خلیو خلا کړو پیسې راغلي دي نه علاوه دې د ولسدار سوسي چې کوم دي په دې باندې به د صوبایي حکومت هر کال 2 کروڑ روپے خرچ راتل نو ولی اوس دې عام ونس پارس لسی کړی دی او دا به حکومت ته ګټ هم راوړي او عام ولس کولی شي پدغه رسوس کې زی او خپل کورونا سره دا شن حاصل کړي زمين ته زی خپل ځان لپاره تر تکي څوک نه کوي.
ډیر مننه شبیر جان چې تاسو په دې اړه تفصیل راکړئ. شو وخت ته غواړم.
دا مشال ریډیو دا
او سمزو قبایلی سیمه خبر ایجنسی ته د خبر ایجنسی د لوړګي د لری پروتوکول یو خلک شکایت کوي دلته پرمختګ کارونه نه کیږي او د ژوند بنیادی اسانتیاوی نه لري. دوی وایي چې دلته د تعلیمي ادارې روغتونونه او سړکونه جوړ کسي خو بیا د سیمه ځخه منتخبه د پارلمان غړي وایي چې دوی هڅه کوي د کلنۍ ترقیاتي پروګرام نه د دوی ستونزې هوارې کړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمه د مشال خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر جنسی د لوړګي تحصیل خلق وای چې دلته په دې تیر سمو د کی کوم پرمختیایي کارونه نه دي شوی او حکومت له پکار دی چې دلته خلکو ته د تعلیم صحت او بو او سرکونو سانتیاوی ورکړي. په دې حق له د خیبر لوړګي سیمې او تن نور زمیر مشال ریډیو ته وای
لکه خوګه خیل ریا شو شیخ مل خیل ریا پیرو خیل شو دغه تپی چې او بو 15 کیلومتر کې زنانه راوړي او ډیر زیات خلکو مشکل دی. من مونږ دا غواړو چې کوم دا لوړ کې کالج اپګریډ شوی چې دغه کې کارو نظر مکمل شي. په دوه کال کې سره کېتی کارنه شوی مونږ مطمئن نه یو دي خبره نه خبر. مونږ حکومت نه دا مطالبه کو چې شیرمان میگا پروجیکټ باندې کار زر تر زر شروع شي.
او د لوړګي لری پرتیسی می شلمان یو تن جعفر خپل مشکلات صدا سي وړاندې کړل.
زمونږ کارونه په دا کار دي کنه چې اول خو دا کم روډ مې مونږ راځو دا خو بیخي ختم دی. یعنی بالکل کنډو کپارې دی او سره چې کوم دی داسې د علاقه کې د اوبه راځي او د اوبو مشکلات دي. د سکول اوبو د صحت هسپتالونه هم ضرور دي او هسپتالونو کې چې ډاکټران راشي او ډیر زیات راشي مونږ ته دې توجه زیاته راکړي ځکه چې زمونږ علاقه غره علاقه ده. او بلکې حکومت د پاره هم دا پکار دی چې دې علاقه کې زیات نه زیات ترقیاتي کارونه وکړي.
د خیبر جنسی د لوړګي سیمې د خلکو غوښتنې مو چې کله د خیبر جنسی نه د سینټ غړي تاج محمد پریدی ته وړاندې کړې نو دوی وویل چې مونږ هڅه کوو چې د دغه سیمې د خلکو ستونزې د اے ڈی پی یا کالنی ترقیاتی پروګرام د فنډ نه هوارې کړو.
کم انول ڈیولپمنٹ فنڈ چې کم وخت کې به یو جلنډ کوتل تحصیل نه ټوټل خبر ایجنسی مونږ هغه ٹرانسپیرنٹ اور ٹینڈرنگ سسٹم باندې کیږي او امید ہے چې مونږ به مین پروجیکٹ عوام د اوبو د تکلیف نه خلاصو په سولرائزیشن سسٹم باندې او په ایجوکیشن باندې کار کول لګي پکې او په ہیلتھ کیمپ دارنګ په اسپاتالو کیمپ مونږ په لاړو په لاړو کیمپ ځای کتو په ستخلو کې د یو اسپاتال وړو کې اسپاتال جوړېدو دارنګ چې کوم ځای کې ضرورت وړ وړ اسپاتال نه غم تقریبا ایک ټو کو د غټ اسپاتال کیمپ کار روان دی.
د خیبر جن سید لوړګي خلک وای چې باید د دغه سیمې نه منتخب شوی د پارلیمان غړي د ورسره خپل وادي پوره کړي او دلته د زیات نه زیات پرمختیایي کارونه تر سره کړي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر جن.
په پاکستان کې په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې میشت افغان کډوال شکایت کوي چې د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یا یونیسیر لخوا ورسره په دې وروستیو کې مرستې کمې سوي دي. دوی وایي چې دغه ادارې د مرستو له امله د افغان کډوالو په کیمپونو کې ګڼ شمېر ښځینه نارینه افغان ښوونکي بېکاره سوي او ګڼ شمېر زده کوونکو زده کړې پریشي او مزدورۍ ته یې مخه کړې ده. له بلې خوا بیا په اسلام آباد کې یونیسیر ویان له افغان کډوالو سره په مرستو کې د کمښت خبره مني او د دې لامل په نړۍ کې د مهاجرتونو ته د نوې لړۍ زیاتوالی بولي. په دې اړه زموږ همکار زبیح الله شفق دا رپورټ جوړ کړی.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي چې په دې وروستیو کې له دوی سره د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یا یونیسیر مرستې کمې شوې چې د کډوالو پر ژوند په ځانګړې توګه د دوی تعلیمي بهیر ته سخت زیان اړولی دی. دوی شکایت کوي چې د مرستو د کموالي له امله د افغان کډوالو په کیمپونو کې د یونیسیر په مرسته د چلیدونکو ښوونځیو د زده کوونکو شمیر کم شوی او ډیرو هغو د ښوونځیو تر تړلو کېدو وروسته مزدورۍ ته مخه کړې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د اړیکو کمشنرۍ د احصایې له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 15 لک راجستر شوي افغان کډوال میشتي چې له دې ډلې ډېر شمېر په خیبر پښتونخوا کې دېره دي. په دې ایالت کې د افغان کډوالو د متحده عالي شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل عبدالحمید جلیلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له کډوالو سره د یونیسیر د مرستو د کمښت په اړه وویل.
درې یا څلور کال مخکې نه چې دغه پروګرام په نام باندې د یونیسیر لخوا دا پروګرام پاکستان حکومت او د افغانستان د حکومت په خوخه باندې دا شروع شو. نو د دغې نه وروسته پاکستان کې په کیمپونو کې په ایجوکیشن برخه کې همدارنګه د صحت په برخه کې مشکلات زیات شو او ورځ په ورځ باندې د فنډونه د مهاجرینو تقریبا په کیمپونو کې چې موږ سکولونه او همدارنګه چې هیلپ سنټرې وي د هغې په ارتباط ممکنه وي.
په عین حال کې د خیبر پختونخوا د تیمرګری په افغان کیمپ کې د یونیسیف په مرسته د چلیدونکو ښوونځي ښوونکی عبدالواحد وایي چې د دې ایالت په ډیرو سیمو کې د دغې ادارې په مرسته له چلیدونکو ښوونځیو سره د مرستو د کمښت له امله ګڼ شمېر ښځینه او نارینه افغان ښوونکي بېروزګاره شوي.
د ستمبر نه هم یو میاشت مخکې دوی لیټرې وکړلې د دې ویشیر بیا دوی د وم سینف او اتم سین د دواړه ختم کړو فلحال ختم کړي دواړه بیا مې د ویشیر د مشران کینه ورته ویل چې دا اول دا د فکر کې هغه ول چې دا یونیسیار مونږ له فند نه راکړي نو فلی هازه زمونږ سره استادان مونږ نور ختمو او دا شاګردان هم بم نه پریږدي. نو په دې کې دا وکړه چې درې زنانه د تیمر کیمپ د سکول نه کټ کړي دي او سلوري نارینه کټ کړلي چې دارا کې هم د کټ کړي دي او په تور کې دوه زنانه چې نو هغه د سکول نه لری کړلي.
د عبدالواحد په خبره د یونیسیار د بودیجې د کمښت له امله د افغان کډوالو په کیمپونو کې د ښوونځیو تر تړل کېدو وروسته ډېرې زده کوونکو زده کړې پریښي او مزدوري ته مخه کړې ده.
د اوو ملکان چې کله درېیم ورځ باندې راغله ما ویل چې تاسو کتابونه بچیانو راوړئ یو ملکو استاد ته څنګه کتابونه اخلي ما ویل بچیا نور نه چلیږي نو څوک اوس هلک نه ما کتابونه سترو کې اوښکې راغلې او وژړل ویل استاد مونږ چېرته لېږي ویل چې تاسو اتم پرېږدی او مونږ د اوم والا به چېرته لاړ یو هلک د اوم سینف هغه هلک هغه په بازار کې ګاړۍ چلوله نو ودرېده
اسلام آباد کې د یونیسیار ویاندې دنیا اسلم خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې په پاکستان کې له میشتو افغان کډوالو سره د پخوا په پرتله په مرستو کې کمی راغلی چې له امله یې د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې د مهاجرتونو زیاتوالی بولي.
افغان کډوال یا پاکستان د پاره نه دي کمی شوي ده، په ټوله دنیا کې د یونیسیار د پاره کمی شوي دي او هغه وجه دا ده چې کرائسس بے خی زیاد شوی دی سیریا دا عراق وی یمن وی افریقا کی دیر ملکونه دی او دا خالی دا پاکستان آپریشن دا دے زیر اثر ندی دا یو این ایچ سی آر ٹول آپریشنو نزی دی دا فنڈ دا کمی شکار دی او مر کوشش کو چی سونا فنڈ دی دا هغا مطابق خپل پروگرامو نا ڈیزائن کو چی دا هغا کم سی کم اثر خلقو بندی و فنڈنگ پا پورا دنیا کی کم سوی دی خو پروگرامو نا اوس هم روان دی.
د یادونه ورته چې په پاکستان کې د مهال نږدې 15 لک رجستر شوی افغان کډوال میشتي، خو د دې ترڅنګ بیا د دې هیواد چارواکي وایي چې په پاکستان کې پر رجستر شو کډوالو سربیره زرګونه نه رجستر شوی کډوال هم ډېر دي چې ښایي په نږدې راتلونکي کې د رجسترولو لړۍ پیل شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
او سم یو بل موضوع تر څو د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د جنډول سو خبرو اترو د بیا پیل پاړه له هم د پردي شاته هڅې روانې دي، خو افغان حکومت ټینګار کوي چې باید مذاکرات په معنی وي او پاکستان دې پر خپل خاوره میشته افغان طالبانو په ټنځایونه له منځه یوسي. د دې برعکس پاکستان بیا کابل هڅوي چې له طالبان سره مذاکرات له سره پیل کړي. دا چې ولې د افغان حکومت په پرتله اسلام آباد د خبرو اترو بیا پیلولو ته زیات لیواله دی، په دې اړه دا رپورټ اورو. د طالبانو د مشر ملا عمر تر مړینې وروسته په وسلوالو طالبانو کې د رامنځته سو اختلافات وروسته اسلام آباد د مذاکراتو دریم پړاو وځنډولی. طالبانو په افغانستان کې حمله پراخ کړې او په ځواب کې افغان ولسمشر اشرف غنی وویل اسلام آباد د هیواد پر ضد نا اعلان شوې جګړه پیل کړې ده. افغان حکومت اوس د مذاکراتو د پیل پاړه د دریځ خپل کړی چې باید دا بامانی وي او خپل پاکستان حکومت پر خپل خاوره میشتو افغان وسلوالو طالبانو پر ضد کاروایی وکړي، خو د دې برعکس اسلام آباد په بیا بیا کابل هڅوي چې له طالبانو سره خبرې پیل کړي. دا چې پاکستان ولې د مذاکراتو په اړه تر افغان حکومت زیاته دلچسپي شوي دا پوښتنه مو په پېښور کې میشت دفاعي چارو کارپو بریګیډر سعد محمد خان زخه وکړه.
چاینا پاکستان اکنامک کوریډور دی، د دې مکمل فائدې پاکستان ته نشي راتلی که دا کمزوري کړي. شورش جاري دی، دا شورش ساتې خوريږي په نور علاقو کې. بالکل د چین هم دا نه غواړي چې افغانستان کې ډېر دغه کړې سرمایهګاري کړې ده. په افغانستان کې ډېر لوی انویسټمنټ دی، د 5 بلین ډالر انویسټمنټ دی په افغانستان کې. بل هغه خپل دام غواړي چې دا کم سوده ده، هغه افغانستان سره څه نه څه خو تعلق شته دی. نو که افغانستان داسې افراط افراط ځي نو دغه خلک چې کوم ایسن ترکستان اسلامک موومنټ چې کوم دغه
پیدا
د مولا عمر ترمړینې وروسته له رپورټونو سره سم مولا منصور اختر په پاکستان کې دننه د طالبانو مشر وټاکل شو او آن د مخالفینو هم خپل ژغ له کوټې ښار پورته کړ. سیاستوال او پر افغان چارو ژور نظر ساتونکي افراسیاب خټکوای د طالبانو د مشرتابه انتخاب د دې لامل شو چې پاکستان یې نړۍ ته څرګند کړ، نو ځکه اوس اسلام آباد غواړي مذاکرات بیرته پیل شي.
مولا عمر صاحب د وفات نه پس چې هغه کوم نوی امیر راغی، نو د هغه انتخاب په ډاډه توګه پاکستان کې وشو او هغه چې پرتې جنډې په کوټه کې لګولي دي، ټولې خبرې شوې چې پاکستان لپاره لږه دا مشکل شوه چې اوس د دې خبرې په ټول ډېر ګرانه خبره ده چې د افغانستان چې کوم متوازی حکومت دی هغه دلته کېناست. شاشه چې بین الاقوامي خبرې به هم وي، مغربي خلکو خو مخکې نه وي، چین به هم یقینا دا مخصوص کړي وي چې دا خو څنګه کېدای شي، نو ځکه پاکستان حکومت هم دا وایي چې خبرې ترې پکار دي او خبرو اترونه خو افغانستان هم منکر نه وو، خو د خبرو اترو پرده کې دا کوم واقعات چې وشو دې افغانستان لپاره ډېر مشکلات پیدا کړو.
خو د افغانستان کارپوهان بیا بیل نظر لري. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د څانګې ښوونکی نصر الله سنګزی وایي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا سفر او دا شان په سیمه کې رامنځته کېدونکي نور حقیقتونه پاکستان اړیستې دي چې مذاکرات بیا پیل کړي.
پاکستان وزیر اعظم روان دي د امریکا په یو دوره چې هغه رسمي سفر دی. د ملا عمر د مارک مسله د مذاکراتو درېدل دا امریکایي مقامات نارامه کړي دي. بل مسله دا ده چې په سیمه کې په ډراماتیک ډول وضع تغییر خوري، شانګهای پراختیا مومي او همدارنګه روسیه غواړي د افغانستان په قضیو کې ور داخله شي، دا هم پاکستان کولای شي نارامه کړي او د دغو ټکو په پام کې درلودلو سره پاکستان ځان یو ډول په انزوا کې ویني او غواړي چې یو لوبه شروع کړي. د ما باور دا ده چې پاکستان نه غواړي چې بیا هم سوله وکړي، فقط غواړي فرصت وګټي او وخت وګټي، نه دا چې سوله او د سولې تامین لپاره اقدامات.
خو بلخوا د سپین ماڼۍ ویان جوش ارنست د پنجشنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل د پاکستان لومړی وزیر به په راتلونکي اونۍ کې د واشنگټن سفر کوي او له ولسمشر باراک اوباما سره به ویني. د ده په وینا د لیدنې پر وخت به له نواز شریف سره د افغانستان د سولې په پروسه کې د اسلام آباد د رول موضوع هم وڅېړل شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال رادیو ری سلام پښتونخوا خبرونه ده او سمرازی د هارون بچا په ژغ کې د سندره وره.
ژوند له زهرو ډک خو به خمارن تیری بی دردن تیری او بی دلدارن تیری زهرو تک خو بھی خمان تیری بے دردن تیری بے دلداران تیری تاشوند لزہرو تک وقت روان دے ولی او انتظار انا تیری بے در.
دا هارون بچا پروژه کوم سندره اورید نه نیمه بجې سوي دي سره راله مومن به د خبرونو لنډي سوړاندې کړی.
د پاکستان الیکشن کمیشن د سینټ کمی او صوبای سملیو د 202 او یا غړو غلیټو متل کړی دی. د الیکشن کمیشن یو ویان د خورشید عالم پر مشهد ته ویل چې د دریو پاکي وزیرانو په ګډون د سینټ 14 د کمی سملی 25 د پنجاب سملی 127 د خبر پښتونخوا یو کم څلویښت د سند شپږ ویشت او د بلوچستان سملی 9 غړو د خپل انکم ټیکس یا عواید او مالی ګوشواري نه دي جمع کړي نو په دغه وجه د دوی غړیتوب معطل کړی شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ملي اردو امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د افغانستان په 11 ولایتونو کې 3 نوي مشکوک ترګر وژل شوي او 45 جوبل شوي دي. دفاع وزارت په دې اړه پرون په خبرې کړې اعلامیه کې ویلي دي چې شپږ مخالف وسلوال ژوندي هم جوړ شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پر دې اړه څه نه دي ویلي. د کندوز د چردری او قلعزال ولسوالیو په کلو بانډو کې عملیات دوام لري او د چارواکو په وینا یوازې دشت ارچی ولسوالی لا هم د طالبانو په لاس کې ده. دا خبره د کندوز ولایت سرپرست حمدالله دانشی پرون مشال دلته کړې وه. اټلی په پام کې لري چې یو بل کال لپاره په افغانستان کې خپل ځواکونه پرېږدي. دا خبره د اټلی وزیر اعظم د جمعې په ورځ وکړه. امریکا خبرداري ورکړی چې د ایران له لورې د بلستیک مزایلو د ازمایني مسله د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره شریکه کړي ځکه چې دغه توغندي اټومي وسلې وړی شي او دا د ملګرو ملتونو له بندې څخه ښکارا سرغړونه ده. ایران د اکتوبر په 10 د منځني واټن د توغندي چې د اټومي وسلې د انتقال صلاحیت لري ازماینه وکړه او په سعودي عرب کې د شیو په عبادت ځای یو وسلوال کس ډزې پیل کړې او د یوې ښځې په ګډون څلور کسان دي جوبل کړل.
سرار علمون د خبرونو لنډیز وړاندې کړی. دا چې د پاکستان مطبوعاتو نن په خپلو ادارو کې څه لیکلي دې ته له اسلام آباد څخه سراج زهیر کتنه کوي.
نن ایکسپریس روس پڼه خپل ادارې کې وایي دا ځل د حسنیانو په موقع که څه هم حکومت او سیکورټي ادارو د سبدې پیښې د مخنیوي لپاره د وړاندې نه اقدامات کړي دي خو بل پلو په سیاسي او مذهبي مشرانو باندې حملې هم خلک له اندېښنو سره مخ کړي دي. د ادارې په وینا تیر وختونو کې په پینډۍ او داسې نورو ښارونو کې د حسنیانو په موقع ډېرې بدې پیښې رامنځته شوې دي نو په داسې صورتحال کې پکار ده چې د پاکستان د هر مسلک سره تړلي عالمان دې لړکې خپله ونډه ترسره کړي ځکه چې د خلکو په یووالي لیکي عالمان غوره کردار لوبولی شي نو که دا ځل عالمانو پسندیدګۍ او په خلوص نیت سره د امن په خاطر اقدامات وکړل نو تر ډیر حده به صورتحال په قابو کې راشي. ادارې وړاندې وایي په کراچۍ بلوچستان پنجاب او خیبر پښتونخوا کې چې د ترهګرو د منظم کېدو کوم اشاره ترلاسه شوې ده نو ضروري ده چې اوس د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان هم اعلان شوی دی نو خفیه ایجنسو له پکار دي چې په دې خلکو ژور نظر وساتي او د دوی شبکې تباه کړي. ادریا اخر کې وایي اوس وخت راغلی دی چې د پاکستان ټولي مذهبي ډلې سیاستوال او پوز د وسلوالو پر ضد یو موټی شي چې دی وطن کې امن راشي او پرمختګ وکړي ځکه چې پرمختګ له امن سره تړللی دی. بل پلو د پیښور نخ پرېدونکو مشر کرس پانې خپل ادریا کې د مازورانو خلکو په حواله لیک کړی دی او وایي چې د سفید چړی یا سپینی کونټې د نړیوالې ورځ په مناسبت سره مازورانو او نابیناو خلکو د روزګار او بنیادي سہولتونو لپاره مظاهره وکړي کوم چې حقیقت کې د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت او متعلقه ادارو لپاره د فکر وړ خبره ده. ادارې مخکې وایي چې دا احتجاج یوازې خیبر پښتونخوا کې نه بلکې پنجاب او د ملک په نورو برخو کې هم وخت په وخت کیږي خو د دې خلکو جایزو مسلو ته څوک توجه نه ورکوي. هسې په خپله خود دوی تخصصي خلک ویل کیږي خو د هغې باوجود د دوی مسلو او خبرو تخصصي پام نشته او نتیجه یې دا وي چې دا خلک اکثره د خپلو حقونو دپاره سړکونو ته راوځي او د حکومت او پولیسو لخوا د شدود خکار کیږي. اداریا اخیری کوي چې حکومت او پارلیمان د دې خلکو د پاره سرکاري نوکرو کې کومه 2% کوټه اخو دي دا باید چې په هغه عمل درآمد وشي او داسې احسان نه دی بلکې د دې خلکو حق دی نو دې سره به د دغه خصوصي خلکو د خپل حق میلاو شي او دوی به د احتجاج لار پرېږدي، او بل دا چې دغه خلک به په خپلو خپو د ودرېدو جوګه شي او بل چا ته به لاس هم نه نیسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورسپانی نیویارک ټایمز په مقاله کې لیکلي دي چې امریکا یو داسې معاملې په لټه کې ده چې د پاکستان پراخېدونکې اټومي وسلې په یو حد کې وساتي. بل پلو د برطانیې فاینانشل ټایمز ورسپانې بیا لیکلي چې د افغانستان ځواکونه ډېر ښه توګه د وسلوالو پر ضد جګړه کوي چې د کندوز د بیرته نیولو هم څرګنده ده. خو د ورسپانې په لیکنه افغان ځواکونه په ځانګړې توګه له لویدیځ څخه د هوایي مرستې تمه لري. پوروال کاکړ د دې دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانې لیکلي د امریکایي ولسمشر بارک اوباما اداره په دې لټه کې ده چې د یو معاملې له لارې د پاکستان د اټومي وسلو د لا پراخېدو مخه ونیسي. د ورسپانې په لیکنه دا له هغه لس کاله وروسته ده چې د پاکستان اټومي وسله جوړوونکی عبدالقدیر خان په نړۍ کې د اټومي وسلو جوړولو د ټکنالوژۍ په خرڅولو کې ښکیل وموندل سو. ورسپانې زیاتوي چې په دې اړه خبرې اترې په داسې وخت کې کیږي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په راتلونکې اونۍ کې په رسمي سفر امریکا ته ځي. خو ورسپانې د امریکا پر دې هڅو د نظر لرونکو کارپوهانو له خولې لیکلي چې د پاکستان یو داسې معاملې ته تیارېده ډېره ګرانه خبره ده. د دې شنونکو په وینا پاکستان دا معامله ځکه نسي کولای چې یو خو دوی اټومي وسله د ځان تر ټولو ستر ویاړ بولي او بل یې د هند په وړاندې د دفاع یوازینۍ وسیله هم ګڼي. د سپینې ماڼۍ ویاند جارج ارنست د پنجشنبې په ورځ وویل داسې یو تړون په راتلونکې اونۍ کې نسي کېدای د کوم په اړه چې په مطبوعاتو کې بحث روان دی. جارج ارنست وویل امریکا او پاکستان په پرله پسې توګه د اټومي وسلو د خوندیتوب په اړه له یو بل سره په خبرو اترو کې بوخت اوسېدلی دی. د جارج ارنست په وینا د دې اټکل کېدای سي چې د امریکا او پاکستان مشران به پر همدې موضوع و خپلو خبرو اترو ته دوام ورکړي. بل پلو د برتانیا فاینانشل ټایمز ورسپانې په یو مقاله کې د افغان ځواکونو پر وړتیا او د وسلوالو پر ضد د عملیاتو لپاره د هغوی پر اړتیاو بحث کړی دی. فاینانشل ټایمز لیکي چې د افغانستان ځواکونه په ډیره ښه توګه د وسلوالو پر ضد جګړه کوي، کومه چې د کندوز له بیرته نیولو هم څرګنده ده. ورسپانې لیکي امریکایي ولسمشر په افغانستان کې د خپلو عسکرو د پاتې کېدو موده په داسې وخت کې غځولې ده چې وسلوالو طالبانو ځینو سیمو ته خطر پیش کړی دی. ورسپانې لیکي چې د امریکای ولسمشر بارک اوباما دا پریکړه یو ښه خبر دی، خو دا به د وسلوالو پر ضد د یو فیصله کن فرق سبب نه سي. د ورسپانې په لیکنه کوم څه چې افغان ځواکونه په ځانګړې توګه له لویدیځ څخه غواړي هغه د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال د امریکا هوایي مرسته ده. د ورسپانې په لیکنه امریکا د افغانستان د هوایي ځواک په روزلو ډیر ناوخته پیل وکړ، کوم چې به تر 2013 کال وړاندې په خپل فعالیت پیل ونکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ترکی ویلی چې برسلز ورته د شپږ لکه پناه غوښتونکو د بحران د حل لپاره د موافقې له مخې د ډېرو لږو پیسو وړاندیز کړی او د اروپایي اتحاد دا کار یې د خندا وړ بللی. له هغه څو ساعت وروسته چې اروپایي اتحادیې د جمعې په ورځ د مشرانو په غونډه کې د پناه غوښتونکو د بحران د حل لپاره د توافق اعلان وکړ، انقرې وویل چې دغه توافق تر اوسه لا هم یوه مسوده ده. دا اتفاق له هغه وروسته د ماتېدو پر لور ولاړی چې د بلغاري ولسمشر د ترکیې له پولې سره نږدې د یو افغان پناه غوښتونکي د وژل کېدو لپاره بخښنه وغوښته. ملالۍ بشیر نور تفصیل راکوي.
پر اروپایي اتحادیه په خپلو وروستیو اعتراضونو کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د اروپایي اتحادیه پر هڅو ریشخند وهلی چې غواړي د سوریې له پناه غوښتونکو سره مرسته وکړي. د له اروپایي اتحادیه څخه غوښتنه وکړه چې د هیواد هغه غوښتنه یې جدي ونیسي چې په دغه اتحادیه کې غړیتوب غواړي. اردوغان وویل موږ 2.5 میلیون پناه غوښتونکو ته ځای ورکړی، خو هیڅوک د دې خبرې پروا نه لري. د ترکیه د بهرنی چارو وزیر فردین سینیر یوګیو پر هغه مالی مرسته اعتراض وکړ چې د سفر پر مهال د اروپایي کمیسیون د چارواکو لخوا د چهارشنبې په ورځ ورته وړاندې سو. د ویل چې هیواد یې د موافقې په لومړي کال کې لږ تر لږه 3 میلیارد یورو ته اړتیا لري. د خبریالانو ته وویل د اروپایي اتحادیې لخوا د مالی مرستو وړاندیز سوی او موږ ورته وویل چې دا د منلو وړ نه دی، کاري پلان بشپړ سوی نه دی او یوازې یو مسوده دی چې موږ ورباندې کار کوو. د ازمایشتي موافقه لمخې ترکیه موافقه کړې و چې د انسانانو قاچاق وړونکو بځپی د اروپای اتحادیه هوادونو له سرحدي چارواکو سره به مرسته کوي او د سوریه له جګړې تښتیدونکو په ناغښتونکو مخه بنیسي چې د اوبو له لارې اروپای اتحادیه هوادونو ته ننوځي. د دې همکاریو په بدل کې اروپایي مشرانو موافقه وکړه چې اروپا ته د ترکیه وګړو په ویزو به بندیزونه په چټکۍ سره ایسته کړي او انقرې ته به د ستونزو د حل لپاره نورې مالی مرستې ورکړي، که څه هم د مالی مرستې څرنګوالي په اړه په مشخصه توګه نه دي ویل سوي. د پنجشنبې په ماښام د موافقې د اعلان پر مهال د اروپایي اتحادیه رئیس ډونالډ تسک د موافقې هرکلی کړی و او دا یې یو لوی ګام بللی و، خو خبرداری ورکړی و چې دا موافقه به هغه وخت منطقي وي که د پناه غوښتونکو د ورتلو مخه ونیول سي. اروپایي چارواکو ویلي چې دوی ټول اوس هم د ترکیې لخوا عملي ګامونو ته سترګې په لاره دي او ویلي دي چې د 2 میلیارد ډالرو غوښتنه به د اروپایي اتحادیه 28 هیوادونو ته یوه ستونزه وي. په داسې حال کې چې سرمشریزه لا روانه وه، له ترکیې سره د اروپایي اتحادیه پر پوله بحرانی وضعیت په تشدد بدل سو او د بلغاریا پر پوله ډزې وسوي. د پیښې یو قرباني د هغو 450 پناه غوښتونکو له ډلې څخه و چې د ترکیه پر سرحد د غزمې د پولیسو لخوا لیدل سوی و او هغوی په هوا کې د خبرداري ډزې کړې وې. د پولیسو په وینا پناه غوښتونکو وسلې نه درلودې خو د پولیسو حکم یې ونه مانه. د بلغاریا ولسمشر د دې پیښې لپاره بخښنه غوښتې ده. سږ کال اروپا ته د تګ د هڅو پر مهال تر 3000 زیاتو پناه غوښتونکو په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکړی او ډېری یې په مدیترانه سمندر کې ډوب سوی دي.
دا مشال ریډیو دا.
په داسې حال کې چې د افغانستان په شمال کې ناامني زیات سوې، د روس ولسمشر ویلي د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو ټولنه ښایي د خپلو پولو د خوندیتوب لپاره یو ګډ ضربتي قوت جوړ کړي. ولادیمیر پوتین دا خبره د جمعې په ورځ په هغه سرمشریزه کې وکړه چې په قزاقستان کې جوړه سوې وه او د ارمنستان، اذربایجان، بیلاروس، کوربه هیواد، قزاقستان، قرغزستان، روسی، تاجکستان او ازبکستان مشرانو پکې برخه درلوده. دوی د نړیوالو ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره یو اعلامیه هم لاسلیک کړه. سالیه مصالح نور حال راکوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې سرمشریزه کې وویل د روسیې او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ پوځي همکاري مهمه ده، څو وکولی سي د داعش ډلې او نور خطرونو په وړاندې مقابله وکړي. شغلی پوتین ویل په افغانستان کې وضعیت د خرابېدو خواته روان دی. په افغانستان کې وضعیت واقعا د خرابې خواته روان دی. ترورستان په بېلابېلو اقداماتو کې په پرله پسې ډول نفوذ پیدا کوي او د خپلو فعالیتونو له لا پراخولو به لاس وانخلي. دوی یو هدف دا دی چې د منځنۍ آسیا خواته پرمختګ وکړي. په دسل کې چې په افغانستان کې تاو تریخوالی زیات شوی، د روسیې او منځنۍ آسیا په زرګونو کسان له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یو ځای کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ټینګار کوي چې دغه هیوادونه باید د دغو زیاتېدونکو خطرونو په وړاندې د مبارزې لپاره جدي اقدامات وکړي. د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د ټولنې ځینې غړي د روسیې امنیتي متحدان بلل کیږي، خو د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ د ناسمو اړیکو له کبله د دوی ترمنځ اقتصادي او پوځي همکاري شنه ده. د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د ټولنې تر دې سرمشریزي یو ورځ مخکې د امریکا ولسمشر براک اوباما اعلان کړ چې د 2018 میلادي کال تر پایه پورې به د امریکا 5500 پوځیان په افغانستان کې پاتې وي. په وروستیو کې د افغان ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې یو 3 کسیز هیات هم روسیې ته سفر وکړ. دوی له روسي چارواکو په افغانستان کې د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره د پوځي همکارۍ غوښتنه وکړه. روسیه په وروستیو کې په سوریه کې د داعش ډلې پر خلاف پوځي کمپاین پیل کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو اوري. د کندوز چارواکي وایي هلمند چې د کندوز د عملیاتو د ادامې په اړه د ولسمشر د ژمنو په عمل کې دوه سربه د شمال لویدیځ په زون کې د طالبانو مرکز له منځه ولاړ سي. افغان ولسمشر پرون کندوز ته د خپل سفر پر مهال د شمال لویدیځ د اوسیدونکو د امنیت خوندي ساتلو په خاطر په دې ولایت کې د یوې نظامي فرقې او د پولیسو د زون جوړولو ژمنه وکړه. تفصیل له مرالی بشیر اورو.
په کندوز کې نظامی عملیات دوام لري او دغه ولایت سرپرست خبر ورکوي چې د پخوا په پرتله په دې ولایت کې امنیتي ځواکونو ته زیات تلفات اوښتي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون کندوز ته د خپل سفر پر مهال اعلان وکړ چې د دولت د مخالفینو له حضور د کندوز ولایت د بشپړې تصفیه په خاطر به په دغه ولایت کې نظامی عملیات دوام وکړي. د کندوز ولایت سرپرست حمدالله دانشی د دې سفر پر مهال د ولسمشر د ژمنو په اړه وویل، هیله من دی چې د کندوز د عملیاتو د ادامې په اړه د ولسمشر د ژمنو په عملي کېدو سره به د شمال لویدیځ په زون کې د طالبانو مرکز له منځه ولاړ سي. زه هیله من یم چې د طالبانو د مشرتابه مرکز به چې د کندوز ولایت په شمال لویدیځ کې دی له منځه ولاړ سي او دلته به امنیت راسي. د کندوز ولایت سرپرست له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسمشر له سفره د خوښۍ څرګندونه وکړه او وی ویل چې ولسمشر غني په کندوز ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره په راتلونکي کې د یوې نظامي فرقې د پولیسو د زون جوړولو ژمنه وکړه. حمدالله دانشي د ولسمشر له قوله وویل چې حتی د فرقې قومندان لا ټاکل سوی دی چې جنرال محی الدین غوري نومیږي. د کندوز ولایت سرپرست د فرقې او د پولیسو د زون د جوړولو اقدام د افغانستان په شمال لویدیځ کې د امنیت د خوندي کولو پر لور یو مهم ګام وباله او د دې اقداماتو د ژر تر ژره د عملي کېدو غوښتنه یې وکړه. تر دې مخکې راپورونه خپاره سول چې ګواکې د کندوز د سقوط یو مهم لامل د دې ولایت د چارواکو غفلت و او ولسي جرګې مدني او ټولنیزو فعالانو د دغو چارواکو د مجازاتو غوښتنه وکړه. ولسمشر پریکړه وکړه چې د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس امرالله صالح او د پوهنې پخواني وزیر فاروق وردک په مشرۍ د حقیقت موندنې یو هیئت جوړ کړي تر څو دا مسأله وڅاري او ولسمشر ته راپور وړاندې کړي. دغه هیئت د خپل کار د پیل لپاره پرون کندوز ته ولاړ. د کندوز ولایت سرپرست حمدالله دانشی همداراز د دې ولایت امنیتي وضعیت د اطمینان وړ وباله او ویل چې د تصفیه په مقصد په چاردره او قلایزال ولسوالیو کې نظامي عملیات دوام لري او د کندوز ولایت د جګړو له کبله امنیتي ځواکونو ته تلفات هم اوښتي دي. د تلفاتو د شمیر په اړه داسې وویل، د عملیاتو له پایله تر اوسه د افغان امنیتي ځواکونو تلفات 21 کسان دي او 2 کسان ټپیان دي. د کندوز ولایت سرپرست وایي چې یوازې دشت ارچی ولسوالي د طالبانو په ولکه کې ده.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
سلام پښتونخوا خبرونه اوري، راځي اوس هم د کمرګولي په وخت کې یو سندره واورو.
زچ پتور سر بتورا چکم پوری مونے زوانی میں گوری مونے جدا نیا رنگ زچ پتور سر بتورا چکم پوری مونے زوانی میں گوری مونے جدا نیا
د کمرګولی په ځخ کې مو سندر واوري دا اوس مرزو ریپورتونه ته د افغانستان نیمروز ولایت څخه هر ورځ شاوخوا 1500 افغانان د دغه هیواد بیلابیل ولایتونو څخه په غیر قانوني ډول ایران او اروپایي هیوادونو ته ځي چې د لارې په اوږدو کې لګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي. کوم کسان چې له دې لارې بهر ته ځي حتی کله ناکله له مرګ سره مخامخ شي، خو بیا هم دوی له بیکاري او ناامنیو مجبور دي چې لاړ شي. نور تفصیل د خپل همکار په ریپورت کې اورو.
حبیب الله دلته د نیمروز په ولایت کې د موټرانو په تمځای کې ولاړ دی او غواړي په غیر قانوني ډول ایران ته ولاړ شي. حبیب الله د فاریاب ولایت اوسیدونکی دی چې د بیکاری او بیوزلۍ له امله ایران ته او د هغه ځای بیا غواړي ترکیې هیواد ته د کار لپاره ولاړ شي. هغه چې زړې جامې پتن کې دی وایي چې یو وار ایران ته د ډېرو ستونزو په زغملو سره رسېدلی، خو بېرته یې رد مرز کړی دی. که څه هم حبیب الله بهرنیو هیوادونو ته په لاره یو سخت ځورېدلی او خپل هر څه یې له لاسه ورکړي، خو بیا هم غواړي په دغه خطرناکه کار لاس پورې کړي.
مشکلاتونه خو دغه زیات ته خپله وینې، دا جنګونه د انډواله څوک د کوره ولاکه وتای سي په افغانستان کې څوک د کوره وتای سي د بیرې مجبور یې چې موږ لاس خارج ته مزدوري وو. بیا ځم چې بیا مې ګیر کې بیا ځم مجبوره. نو یو سړی د مستې خپل کور پرېږدي چې مجبوره ونهسي.
دا یوازې حبیب الله نه دی چې د نیمروز ولایت څخه په قاچاقي ډول ایران او د هغه ځای څخه اروپایي هیوادونو ته ځي، بلکې هر ورځ کابو 1500 تن افغان ایران ته په قاچاقي ډول ځي. د نیمروز ولایت امنیت قوماندان دلاور شاه دلاور ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کړې د انسان د قاچاق مخه ونیسي، خو په نیمروز ولایت کې بیا هم دغه ستونزه موجوده ده. په هیواد کې د ستونزو له امله خلک په غیر قانوني ډول د کار لپاره اقتصادي هیوادونو ته ځي. موږ خپل د مرزونو له لارې د داسې کسانو مخه نیسو، خو بیا هم د ورځې کابو 1500 تنه د نیمروز ولایت څخه ایران ته په غیر قانوني ډول ځي. په دې هکله زموږ کشمیر ګڼه خپلې هڅې ډېرې کړي او د دا ډول کسانو مخه به ونیسي. که افغان دولت دننه په هیواد کې د کار کولو زمینه برابره کړي، نو حبیب الله او نور کسان به اړ نه وي چې په قاچاقي لارو ایران او یا هم اروپایي هیوادونو ته د کار لپاره لاړ شي او نه به هم د انسان د قاچاقبرانو ښکار شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
فارن پالیسی مجلې په یو رپورټ کې لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو په کندوز قبضه او د ولسمشر اوباما له خوا د ځواکونو د نه ایستلو پلان د عراق د جنګ په شان منظر وړاندې کوي، خو په حقیقت کې د افغانستان وضع له عراق ډېره بدله ده. شاهین بنرای دا رپورټ مهم ټکي وړاندې کوي.
مجلې لیکي وړومبی خبره دا ده چې د افغانستان نوي حکومت د امریکا سره یو امنیتي لوزنامه لاسلیک کړې ده چې افغان اولسي هم مرسته کوي. په عراق کې داسې نه و شوي. د دغه لوزنامې د لاندې افغان امنیتي ځواکونو ته تربیت ورکول کیږي او د هغوی مرسته کیږي. دویمه خبره دا چې افغان ولس د خپلو ځواکونو مرسته کوي. د یوې نظر پوښتنې تر مخه په سلو کې 80 افغانان په خپل ملي پوځ باور لري. د دې په پرتله یوازې 30% عراقیان د خپل پوځ په اړه خرای لري. دریمه دا چې سره د دې چې په افغانستان کې بېوزلي او جرمونه لوی ستونزې دي، بیا هم د ایشا فاونډیشن د نظر پوښتنې تر مخه 50% افغانان د خپل هیواد د راتلونکي په اړه باندې هیله مند دي. د دې په مقابله کې 28% عراقیان د خپل هیواد د راتلونکي په اړه منفي نظر لري. د مجلې په راپور کې راغلي دي چې ننګونې په خپل ځای خو افغانستان د عراق نه بدل دی. کیدی شي وسلوال طالبان وخت په وخت په بریدونو کولو کې بریالي شي، خو د دې معنا دا نه ده چې افغانستان به مات شي.
شاهین بنرو سفارن پالیسی مجلې مقاله وړاندې کوله. د افغانستان په خوست کې د محل ادبي او کلتوري پروګرامونه او نورې فرهنګي هڅې ډېرې تسترو کېږي. دوی نه یوازې هنري پروګرامونه، بندارونه، مشاعرې او په خپلو کې بېلابېلې ناستې لري، بلکې په دې سیمه کې هر وخت نوي کتابونه او مجلې هم له چاپ راوځي. بلخوا د ځایي ادارې چارواکي هم تیاری څرګندوي چې دوی به د مدني او کلتوري ټولنو د پراختیا همغږۍ لپاره خپلې مرستې لا ډېرې کړي. په اړه یې نجیب الله لوهیل رپورټ لري.
د جمعې په ورځ د تړونو نزی مسؤل مدیر سپینګل روانورزی مشال راډیو سره په خبرو کې د خوستیو ځوانانو د یو شمېر کلتوري پرمختګونو په اړه داسې وویل.
ډېر ځوانان اوس د پخواني حالت نه راوتلي، دوی لیکوالان شوي دي، کتابونه چاپ کړي دي، مجلې چلوي. نو دا د کلتوري او مدني فعالیتونو یوه بېلګه ده چې په ځوانانو یې اغېز کړی دی او ځوانان یې مثبت لور ته سوق کړي دي.
شاعر او کره کتونکي فرید الله قربان د فرهنګ په ډګر کې د خوست ځینې پرمختګونه یاد کړل.
مشاعري جوړېږي چې زیات شمېر ځوانانو دا جرأت پکې پیدا کړي چې له سټیج له دریځه وغږېږي. د دې تر څنګ کلتوري پروګرامونه جوړېږي، همدغه فرهنګي ټولنې جوړوي، د ادب په برخه کې جوړېږي.
د خوست د شیخ زاید پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد نورالله خات لیوانخیل وایي چې په دې ولایت کې وروستي فرهنګي پرمختګونه له هیلو او امیدونو ډک دي.
لکه ټولنه چې د پرمختګ په حال کې ده، خوست هم د ټولنې یوه برخه ده. په هره برخه کې پرمختګ کوي، خو دا پرمختګ یې ډېر هیله منونکی او ډېر چټک دی. د علم په برخه کې خوست د نن نه لس کاله وړاندې خوست نه دی، ډېر بالا پرمختګ یې کړی دی. د ادب په برخه کې خوست ډېر پرمختګ کړی.
لیکوال، شاعر او ژورنالیست زاهد شاه انګار په خوست کې شته پرمختګونو ته په کتو وایي که چیرې موجودو ستونزو او نیمګړتیاو ته پاملرنه وشي، نو لاسته راوړنې به تر دې هم ډېرې وي.
د فرهنګیانو او فرهنګي کړیو ترمنځ د همغږۍ پیاوړتیا، د رسنیو له لوري په دوامداره توګه د خپرونو چمتو کول او خپرول، د دولت لخوا د کتابونو د چاپ لپاره زمینه برابرول، د علمي سیمینارونو، علمي غونډو او ورکشاپونو جوړول، د رښتینو فرهنګیانو، هغو فرهنګیانو چې د فرهنګ لپاره کار کړی او کار کوي، هڅول او تشویقول.
د خوست د ولایت مقام وایان او مطبوعاتي مسؤل مبارز محمد زدران وویل چې سیمه ایز اداره د مدني او کلتوري ټولنو د فعالیتونو په اغیزمنتوب باور لري.
ولایتي اداره پلان لري چې لومړی د دوی ترمنځ همغږي پیدا کړي او ګډ تفاهم رامنځته کړي، او بل اخره د دوی سره په همغږي کې هغه اړین اقدامات ترسره کړي چې د مدني ټولنو او د رسنیو د پیاوړتیا او غښتلتیا سبب ګرځي.
د یادونې وړ ده په خوست کې د مهال خواوشا او یا بیلابیل مدني او ټولنیز جوړښتونه فعالیت لري چې ځینې بنسټونه او ټولنې توانېدلي د خلکو او ځوانانو په ویښتابه، د دوی په هڅونه او د ځوانانو په علمي او فکري وده کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري.
نجیب الله خیلو چې رپورټ یې راکولې. تاسو مشال ریډیو اوري، لومړۍ خپرونه ده د نه ساعته خپرونو سلام پښتونخوا ده. او خو سلام پښتونخوا پای ته رسېږي، خپرونې دوام لري. په بل غړي کې به بیا زه او اسرار الله مومن سره یو. خو راځي چې سلام پښتونخوا د نشناس په شخ پای ته ورسو.
ځوان د څوک یې چې ګولې اورېږي، ځوان د څوک یې چې ګولې اورېږي، د خپل نیکاو د بابا پر کلی دی هجیرا کې د خپلوان پرات دی، څوک پرون څوک بابا وشتلې، ځوان د څوک یې چې ګولې اورېږي. ریلوشتی جنازه را پاته دمر کی چغو کله پورا پستی پشنو جل کو باندي دو تو نگر دی وانا خبر سو کابل اور پستی دفتای تا پار جوان مور وا پل بابا پور میں نسر رونا پھر دوبرا رہ دے دا ابھی پگیش کے وہی نکرم او ماشم کو بنا جوانا تا سوچے چھے گولے اور رہے چه بیا داس وزیده لی دسته دا Jesus,